ميدا باش نوم
السلام عليكم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه یاوري نن دوشنبه ده د لړم یا قرب میاشتې 28 د نومبر شلمه په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو او رې چې نن د ماشوم نړیوال ورځ داسې وخت منزل کیږي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ماشومان لبیلابیل ستونزو کړيږي په فایل کې خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارجه دافیر کرن ډیکر وایي افغان ښځې ستر اقتصادي ظرفیت لري او د افغانستان د راتلونکي سوکالۍ لپاره خورا مهمې دي. نوموړي دا خبره پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼې کې د ښځینه متشبثینو د ورځې په مناسبت کړې ده. هغې په کابل کې د بی بی خدایجی په نوم د ښځو لخوا د یوه جوړ سوي نندرتون ملاتړ کړی او د هغوی کارونه یې ستایلي دي. اغلی کرنډی کر زیاته کړي چې افغان میرمنې زیاتو فرصتونو او بازار موندنې ته اړتیا لري. ځینې سوداګری شزی به وایي چې لدین نندرتونه ډیره ګټه نیسی کولای. د طالبانو حکومت دغه نندرتون ته د نارینه پر ورتګ بندیز لګولای او یوازې شزو ته دغه نندرتون د لیدلو اجازه ورکړې ده. د بی بی خدای جی نندرتون چې تورز مخ کې پرانیستل شوی وو نن دوشنبه پای ته رسیدي. کاناډایی رسنۍ وایي چې شپږ افغاني کورنۍ چې د کاناډا کیسونې درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج کړای سوي دي. د کاناډا یو پخوانی پوځي جان فلت هم ویلي دی د افغانانو د اخراج په اړه د پاکستان دریځ ته ډیر اندېښمن دی. فلت هم د امن لارا په نوم د هغه غیر انتفاعي بنسټ د پروګرامونو مدیر دی چې له بحراني هیوادونو د خلکو د ایستلو مسؤلیت لري. هغه ویلي هڅه کوي چې دغه کورنۍ له افغانستانه وباسي. ګڼ افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو د مهاجرت کیسونه لري په پاکستان کې دی راځي. خو د نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله د دغو کسانو په باب هم اندېښنې زیاتې سوي دي. تر دې مخکې ځینو نورو کسانو چې د امریکا د مهاجرت کیسونه لري هم شکایت کړی و چې له اړتیا وړ اسنادو سره سره د پاکستان پولیسو افغانستان ته اخراج کړی دي. د حماس افراطي ډلې وسلولو له اسرائیلي ځواکونو سره چې هڅه یې کوله د غزې تر ټولو لوی کمپ ته ځان ورسوي پرون یکشنبه جګړه کړې ده. له جګړې سره سره امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ځینو یرغمل سویو کسانو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه صلاح کېدو ته نږدې سوي دي. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل وژونکې حمله وکړه شاوخوا 240 کسانی یرغمل کړل. هغه حمله د دې سبب سوه چې اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو لپاره د فلسطینیانو پر دې کوچني قلمرو یعنی غزه حملې پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جیشل مجازي غونډه کې برخه واخلي چې د چهارشمې په ورځ به تر سره کیږي. د روسیې دولتي تلویزیون دا خبره پرون یکشنبه کړې ده. ولسمشر پوتین مخکې په سپتمبر میاشت کې په هند کې د جیشل په کلنۍ حضوري غونډه کې برخه نه واخیسته. د هند صدر اعظم نریندر مودی د چهارشمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې پوتین د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د خپل غیر قانوني یرغل له پیل راهیسې د جیشل په کلنۍ غونډه کې ګډون نه دی کړی. هند اوس مهال د جیشل ډلې مشري کوي. د دومینیکن جمهوریت د استراري عملیاتو مرکز پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د سختو اورښتونو له کبله لږ تر لږه 21 مړه سوي دي. د کارائیب سمندرګي په څنډه کې دغه پروت هیواد له پرون راهیسې د سختو اورښتونو شاهد دی چې د طوفانونو او سیلابونو سبب سو او له کبله پلونه او سړکونه زیانمن سول او ځینې کورونه ونړېدل. څه باندې 14,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د دې پیښې د 21 قربانیانو په ډله کې 9 تنو یې د شنبې په ورځ وروسته له هغې څه ورکړی چې د درنو اورښتونو له کبله د یوې لویې لارې د یوه تونل دیوال پر موټرو ونړېد. د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمن روزالین کارتر مړه سوه. د کارتر کورنۍ د یکشمې په ورځ دا خبر اعلان کړ. د هغې میړه او د امریکا یو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر هم په یو بیان کې ویلي چې روزالین په ټولو کارونو کې د ده لارښوده او هڅونکې پاتې سوې ده. شغلی کارتر په 21 کلنۍ کې له 30 کلنۍ روزالین سره واده کړی وو او دوی د امریکا د ولسمشرانو په کورنۍ کې تر ټولو اوږد ګډ ژوند سره وکړ. بیا هم د خبرونی ته شرغلست. نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي جګړو، اقلیمی بدلونونو او اقتصادي ناورینونو په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ژوند او راتلونکی له خطر سره مخامخ کړی دی. میلیونونه افغان ماشومان له قحطی و جنکو ناروغیو او بشری ناخوالو سره مخامخ دي. سپی ولستانګزای او نور تفصیل.
د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې وخت ماشومانو د لاسنیوي او خوندیتوب په شعار لمانځل کیږي چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. ورځ تر بلې د افغان ماشومانو ستونزې او له خطر سره د مخ ماشومانو شمیر زیاتیږي. تر ټولو وروستۍ مسله چې د افغان ماشومانو ترینګلی وضعیت لا پسې زیاتوي، له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو راستنېدل دي چې په خپل اصلي وطن کې د خوړو لپاره ډیر څه نه لري او راتلونکی یې له خطر سره مخ بلل کیږي. له پاکستانه یوې تازه راکړې شوې افغان میرمنې خالدې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ماشومان یې د خوراک لپاره هیڅ شی نه لري. لسګونه زر افغان ماشومان په ګڼو درنو کارونو بوخت دي، څو د خپلو کورنیو لاسنیوی وکړي. دوی د خښتو په بټیو، مستري خانو، په بازارونو کې د کراچۍ په چلولو او ګڼو نورو درنو کارونو بوخت دي. د کندهار یو کارګر ماشوم ایمل ازادي راډیو ته ویل چې آهنګري کوي او د شپې کور ته پستنی دوی غوګونه په درد وي.
موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام په غوږو درد ګرځره بستور موږ دا کار کو موږ دا کار زمينه مسته برابر کړو موږ دا درون کارونه کو نه دي.
دا افغانستان په لویدیز کې د اکتوبر میاشتې مرګونو زلزلو هم سلګونه ماشمان مړاو ټپیان کړل او خپل میندو سره په ګړې د دغه طبي په خو ډیر تاوان وزغمه. د ملګرو ملتونو د ماشمانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي لکتر لګشپنګ نوي زره ماشمان د افغانستان په لویدیز دیس په تیر بیا د هرات په زلزلو کې اغیزمن شوی چې ورسره د مرستو لپاره شلو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. په لوږې، شدید ناروغۍ او طبي پیښو سربېره په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د ځینو راپورونو په اساس لږ تر لږه 3 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو محروم دي چې په کې لویه برخه نجونې جوړوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
دا میرمن سجیه نومیگی وای کله چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته خپل اصلي داندې چې په وی دولتي اداره کې په کار بوخته و لري شو غنو اقتصادي ستونزې د تاړه کړ چې په نورو ځایونو کې ځانته داندې ولټوي، خو ار جیل باندې د هڅې ناکام شوي. د افغانستان په وسنۍ شرایطو کې آیا خځې نورو خځو ته د کار زمينه برابرولې شي؟
هر منطقې ته منګزو وای چې تاسو کوم کارمن ته ضرورت لري هغه مونږ ته وایي چې وو ډاکټر ضرورت لرم یا صفاکار یا آشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
نن پام دې اکل خبرې کوو ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو، کار کول او حلال رزق ګټل د هر وګړي کاغه نارینه وي کې خزینه طبیعي حق دی. د اسلام په دین کې هم د میرمنو کار نه دی منع شوی، خو د مو کسانو په خبره لغه وخت څخه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی افغان جونیلز دکړو او میرمنې له کار څخه منع کړی دي. د دې میرمنو په ډله کې داسې خزي هم شته چې په کور کې د کار کولو لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي څومره پیسې چې سپما کړې وي خلاصې شوې، اوس د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. سجیه داسې خزاده چې په خبره د ټولې کورنۍ لګښت ورلغاړې دی. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې دنده درلودله، مناسب معاش یې اخیسته، خو له هغې دندې لرې شوه. لغه وروسته ډیره دروازې په کار پسې وټکولې، خو دندې نشوي پیدا کولې. اوس د یو شرکت په مرسته چې د میرمنو لخوا جوړ شوی دی او ښځو ته د کار پیدا کولو په برخه کې بازار موندنه کوي، د وظیفې خاوند شوی.
هر ځای ته چې تلم ویل یې چې مونږ کار کوونکي ته اړتیا نه لرو، بیا مې اعلان ولیده چې دلته یو شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي. راغلم، کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیس چې یوه ښځه داسې مقرره کړم او یو بل دفتر ته یې هم معرفي کړم. اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین، ما په کور کې ډېر اقتصادي ستونزې درلودې، کار مې له لاسه ورکړی و، بله دنده نه پیدا کېدله. حیران وم چې د کورنۍ لګښت به څه ډول برابروم. اوس فضل د خدای دوه کاره لرم، د کورنۍ مصرف پوره کولی شم.
منیجه قریشی له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې پخپله په دې نه توانیږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي. دا وایي ښځو ته یې د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپله یې هم ځان مصرفه کړی دی، بل دې خپله اوزګاري لیدلې، ستونزې ګاللې. د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه درکولی شي.
بیرون یا از دسته های کاری در جاهای دیگه هر جا که اعلانات می بود ما می رفتم داشت انترویو می
په هر ځای کې به مې چې د کارموندنې اعلان لیده زه ورتلم، امتحان مې ورکوه. د لومړي ځل لپاره مې په یوه پوهنتون کې د بازاریابۍ په برخه کې کار وکړ. درې کاله مې سیاحتي شرکت کې دنده درلوده. بیا مې له دوستانو سره د بازار موندنې په شرکت کې کار پیل کړ. اوس دا دی ځان ته خپل دفتر لرو، رسمي جواز مو واخیست. کله چې افغانستان کې نظام بدل شو ګڼې مېرمنې بې دندې شوې، دوی اقتصادي ستونزې لري. له همدې وجې په روحي او رواني مشکلاتو اخته شوي. زه او همکارانې مې تر خپل توان پورې کوښښ کوو چې دوی ته کارموندنه وکړو. زه ډېره خوشحاله یم چې خپلو مېرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم.
د میرمن منیجی په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي، خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړي. له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي. محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل له روسیمو ته ځي او د میرمنو لپاره کاري بستونه لټوي. هغه وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې 15 میرمنو ته کار پیدا کړی دی.
یو 15 ښځې ته ما خپله بستونه د معلمي کې، قابلګي کې، صفاکاري کې، ریسپشن کې مې کارونه ورته پیدا کړي. کار لرم د دفتر. مونږ هغوی سره قرارداد کوو چې څه وخت د هغوی بستونه خالي کېږي بیا مونږ هغوی اواز راکوي. مونږ اواز راکوي بیا مونږ هغوی ته بیرته بل نفر لیږو. ښځې نام خدای ډېر ښه کې، ډېر فعالیت کوي، داسې دایمي کار کوي، خپل کار ښه مخته وړي. داسې هلکانو ته هم پیدا کړي، خو
مریم بیا په دې دفتر کې یو بل میرمن ده چې ښځو ته د کار زمینه برابروي. هغه په پایل کې د خپل کار له څرنګوالي څخه وایي.
هر بستی دل کا صفا کار دا آشپز دا معلم دا مدیر دا معنی په هر منطقې ته مونږ زو وای چې تاسو کوم کار منته ضرورت لري هغه مونږ ته وای چې هو دغه ډاکټر ضرورت لرم یا صفا کار یا آشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
څومره په دې کار کې راحت یا آرام یا داسې ښځو ته کار کوي خوشحاله یې؟
دا خو ماته یو ډېر لوی افتخار ده چې زه په داسې لوی شرایط کې، داسې سخت شرایط کې په افغانستان کې زه کار کوم. نو دا ماته یو ډېر غټ افتخار ده او زه په ځان باور لرم چې زه کولی شم دنه هم نور پیشرفت کوم.
تر اوسه دې څومره مېرمنو ته په دې رقم کار پیدا کړی؟
ډېر زیات. زه نشم کولی هغوی حساب کوم، لکه 3000 کسان مونږ هغې دفتر کې ډېر زیات ضرورت ده. اوس خو ما نوی دفتر شروع کړی دی، ما نوی دا دفتر چې ده نوی تقریبا یو میاشت کېږي چې په بخور راغلی او انشاءالله ډېر خوشحاله یم چې دنه چې په دې یو میاشت کې ماته خلک راځي او کولی شم زه خلکو ته وظیفې پیدا کړم، کارونه پیدا کړم.
دغو خلکو ته چې کارونه پیدا کوي په تېره مېرمنو ته په بدل کې 2 روپۍ بیا تاسو د خپل فیس په نوم ورنه
منګه ټول فیس نه اخلو. مثلا د اول میاشتې کله چې دوی نه منګه فیس اخلو، دیش فیس د اول میاشتې نه نه اخلو، نور هیڅ نور خپل معاش دی نور نه نه اخلو. هغه د ډیر پاره چې منګه خپل کارمندان لرو کنه، هغه کارمندان زی صحه په صحه ګرځي یا موږ نه معاش وړي، موږ مجبور یو چې دوی فیس دې هم ورکو.
څومره یو میرمن د تاسو په دفتر باندې باید اعتبار وکي، درسي ثبت نام وکي، څه قناعت غي ته ورکوي چې هغه په تاسو باندې باور وکي؟ تاسو څنګه خلکو ته باور ورکوي؟
منګه خو پیګو په افغانستان کې ډېر شرکتونه شته چې دا خبرې کوي خو عمل کوي نه. کوي منګه جواز لرو، اولین خبره دا ده چې منګه جواز لرو له خپل هغه نه. نو دویم دا چې منګه مکتوب لیکو. مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک باید پرې اعتماد وکړي. منګه مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پې لګو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چېرته لیږو. اول مرجې سره منګي کوو، خپل مخ کې لیږو، بیا ورته کوو. هلته مونږ شو 3 چانس ورته ورکوو چې په 3 چانس کې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم 3 چانس ده راته ووایه؟
مثلا اوس موږ دا نفر ولېږو، یو کارت ولېږه، هغه ټایم سره جوړ نه نغله یا ماش سره جوړ نه نغله یا کوم بل مشکل و یمدارۍ خپله شاګرد خوښ نه کړي. دا نفر هم چې موږ لېږلی خوښ نه شو، بیا دا موږ بل بستي لېږو. که بل بستي خوښ نه شو بل بستي لېږو، چې 3 چانس لري. په 3 چانس کې بیا ما یو دفعه پیسې تیسکه اخلو، 3 دفعې نه.
مثلا همدغه 10% تاسو ویلې 10% 2 روپۍ کېږي.
مثلا د 10 روپۍ نه 3 زره ما جې تم چې منفي کړه، بیا مرجع موږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده، اوس نه شته چې دې تاسو کا داسې یو شي کله چې ماشو لزکه یې غوښته راکله دا وخت پیسې چې موږ ته مخکله مخکنه پیسې راشي خو ورته په چانه کې یو میاشت چې هغه څوک تان خو واخیسته تان خانې دې چې څه پیسې اخلو
د سیراتو ایت تر اوسه پورې میرمنې چې درځي څومره له تاسو ناراضي دي خوشاله دي چې غوته تاسو کار پیدا کړی
ولا یو نه شي سره زما په نظر راضي دي موږ خپل دفتر کې انجنیر لرو چې موږ سره کار کوي هغه موږ ناراضي دي هغه خزه چې راضي دي هغه موږ نه سب صد راضي دي ځکه موږ ورته کار پیدا کوو او که مثلا انسان د کار ورته پیدا نشي موږ ډیر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته یو ښه ځای کې یو ښه وظیفه پیدا
کړو په شرایطو کې چې په افغانستان کې میرمنو ته کار نشته دنده نشته کنه دا څومره یو ښه موقع ده څومره یو ښه چانس ده چې دغه دفترونه زیات شي میرمنو ته کار وکړي غوته کار پیدا کړي څومره به دا ښه وي
بس نو دا ډیر یو ښه پروسه ده موږ مخکې وړي او زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایطو کې کولای شم خپل سره همکاري وکړم دا ډیره ښه پروسه ده
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده څومره تشویقی دي کار ته ځکه شرایط سخت دي هر څوک خپل میرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړ شي بازاریابي وکړه شاید په اسانۍ اجازه ورنکړي تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته زه په تنا ځان دلته رسیدلې زما خپل پلان مو د خوښانه کولای شي داسې یو ځای ولرم داسې یو دفتر ولرم داسې یو کار وکړم ما په شخصي ځان په تنا ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم
څنګه دې مبارزه وکړه څنګه دې قناعت ورکړه
هغه زما کار ولې مخاله پوندې نه غوښته چې دا کار کوم کله چې زما کوشش ولې تلاش ولې دل پوښ چې واقعا ځې کولای شم او زما اوس خپل ډیر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه همدا اوس ما د دفتر جوړ کړی ترجمه ډیر زیات قرض لرم چې هغه باید پردا کړم زما کارمندان مانا ماش خوړی خو زه بیا هم وایم خیر باید خلکو سره مرسته وکړو وطن ته خدمت وکړو خو زه ته کار پیدا کړو
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع خپل دفتر دی شروع که البته له نورو خپلو شریکانو سره دي
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده په نیم کې پاتې لږ ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو
خپله چې ساحو ته ځي کار خلکو ته پیدا کوي مثلا شفخانو ته ورځي نورو ځای ته چې کار ضرورت ورځي آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي چې چېرته ځي څه کوي
زموږ سره کار نه دی موږ مرجه زما کارمندان وځي بیرون دوی ځي مرجه ګرځېږي کارتونه ورکوي دفتر نیم کړی ده نیم د انجونو ده او نیمه د هلکانو ده داسې ذکر و ناس جدا دي یو ځای نه دي
یعنی تر اوسه څه نه دي درته ویلي
نه نه تر اوسه څه نه دي ویلي
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه داسې میرمنې چې فعالیت کوي غواړي نورو ته کار وکړه ما ساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي د داسې میرمنو څومره ملاتړ وکړي
زه نړیوالې ټولنې دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي موږ حمایت کړي موږ سپورت کړي ګوره په دې سخت شرایطو کې چې موږ په تنا ځان کولای شو دومره مخکې لا شو نو که هغوی موږ سره مرسته وکړي موږ دنه هم کولای شو مثلا د یو په ځای کولای شو درې دفتره جوړ کړو درې په ځای څلور دفتره که هغوی موږ حمایت کړو موږ ډېر زیات کولای شو چې مخکې لا شو او زه د نړیوالو نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي موږ حمایت کړي سپورت هم کړي دا ډېر ماته یو لوی خبره ده
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دي واخیستل شول دا دوی ته لوی روحي ضربه ده خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثبته کړې چې دوی ماته نه مني په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سخت شرایطو نه ووځي خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچند دی ډېر سخت دی ځکه چې دلته مثلا د یوې کورنۍ د روزي بندېدل دي چې هغه کومه میرمن چې د خپل کور مثلا ضروریات پوره کولی شي او هغه اوس بیکاره ده یوه میرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولی شي او هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړه خو انشاءالله چې دا حالات به مبرز تیریدونکی وي انشاءالله چې په خیر تیر شي که څه هم ته هر وخت ډېر سخت دی نو انشاءالله چې په خیر به تیر شي او افغان میرمنې ډېرې قهرمانې دي انشاءالله چې د دې حالات نه ووځي همیشه چې کوم په وطن کې خصوصا په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی هغه ته هر څه نه ډېره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی ځکه چې هغوی په کورو کې نه ول شوي دي تل په ښځو باندې ظلم دی اوسنی حالات ډېر خراب دی او خصوصا د ښځو دپاره هغو ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته دی غواړي او د هغو دپاره چې هغو کوم کار او د پایلر له غیر لاسه ورکړې ده نو په اوس اوسنی حالت کې د ښځو کار کول ډیر مشکل دي، ډیر زیات مشکل دي، ځکه چې هغه ته یو فامیلونه ورته غاړي دي او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي دا به ډیره یوه ښه خبره وي.
که درته وایي چې چام ګاونډ کې میرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لرې سوي دي، خپل روزګار څه رقم تیروي؟
یعنی ډیره سخته ده، ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد ننه وګورو بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي هغوی هم چې نانټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو یعنې دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي او دوی نه غواړي چې شاوی کا ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې، د هغوی هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې علي ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنی خبر خو د موږ چې یعنی هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړو پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دې وکړو، خیر صبر به وکړو، حوصله دې وکړو، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړو، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مساعده چې دی په خپله کار وکړو، خو بیا د انسانو ته یو امید پیدا کړو، انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې تعالات سیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا میرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی سیمه په سیمه، شفاخانه ښوونځي ګوري چې چېرته کوم اشپازه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټر په کار وي، یا ښوونکي په کار وي، دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د میرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د میرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تال غم پخپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که درته وایي چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي، څه پلان دې درلود د راتلونکي ته او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه، ما د کانکور امتحان ورکړی و، زه ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې، خو کله چې زه په کور کېناستلم یعنی زه تراوسه پورې هېڅ دا یعنی زه ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنم چې زه خو به خوب نه وینم، چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو سره خاورې شوې وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بله، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنی نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نو ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ خپل د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو، انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکیږي، موږ به بیرته خپل کوم هغه هیلیم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شروع کړو.
څه پلان لري که وضعیت همداسې دوام وکړي؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنی که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم، ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس مې ویلی دی، مثلا هر ښځه غواړي چې خپل ځان لپاره مصارف په خپله، ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورني مشکل حل کړو، هغه هم څه و نه څه، خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سره په کورني ژوند کې ونډه واخلي، نو ولې نه.
بله، هغه میرمنې چې په خپلو پښو باندې ولاړې دي، ماش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې لږې ښځې سره چې هغه په کور کې د کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان ما ټول په سترګو لیدلې دي. هغه میرمنې چې په خپله باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناست ډېر توپیر کوي، ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي، افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کوي، خو بیا نرته یم کوم میړه چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دای ورته راوړي لري په هغه بل نه شي کړای.
څومره ښه ده چې یو میرمن خود کفایي تاسو کورنۍ ژوند ته اشاره وکړه، چې کله یو میرمن خپل ګټه وټول لري نو هغه خود کفا خو وي چې وی له بلې خونه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درلودلی شي، دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل خصوصا د افغانستان په ټول مېرمنو کې موږ د سستنه دي لیدلې چې زوایا مچا خدای نقصه د کور نه بیرون وتل دي په وظیفه کړل د داسې غیر اخلاقي چې کړی وي هیڅ وخت موږ خبر نه درو دلې دا چې اولاد داسش ول او د چ نړۍ موږ ته توجه نکړ د غیر یعنی سخت دردون په حالت یا او د چ افغانستان په دوه حالت کې ټول پرې خید او بي یعنی ټول ظلم په خزو دی
اغه چې خپل استقلالیت لري څومره له روحي نگانه رواني نگانه چار چلان که دیگه سمره دا تازه وی بشا شوی او دسی او رقم پا زان ویاری
بلکل پوغو بانده اتا زان خسته چه خپل خواهر نیم بیا بیرتا پیویاری خپل اولادو نیم پیویاری چه ده ما موری مثلا تعلیم یک کرده ما تا کولیشی ده ما روزی پا خپل مثلا دا روز رسان خو خدای ده یک کمک ها کار و زحمت را ارتایسته لیشی او دا پا خپل هم دوی چه خدای نخواسته که کم اورز پا کورانی مشکل که کورانی جون که یه مشکل پیشی نخواهده که میخواهن بیکارشی داده دیما وزی پشتا که زه بیکارشم داده دیغو وزی پشتا او د دوه پد ژوند مثلا کولای شي واینده او د روخان آینده.
بله سره لدی چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پویږي او دا ثابته شوی ده کله چې میرمن کار ولري دان دولري نو ګټه یې ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته رسیږي. بیا ولې په افغانستان کې خځې ځپل کیږي دوی کار ته نه پریښودل کیږي زده کړې ته نه پریښودل کیږي لکه دا اوسنی نظام چې دی تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل نادانی یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دو نه پوهېږي ځکه دی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای او د قرآن د لیارې نه وي خبره نو په دو خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوي وي همیشه هماغه خپل د تور ژوند او هماغه کوم پخواني وختونه چې دی تېر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موږ مفکوره باندې وي.
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوا نه یو ډاډ ولرو اگه کسان چه کار نلری دنده نلری غوطه با دارد سوی او دا چه دوی تر کمی اندازه پر حالی زلی وکری چه تر چو چه وضعیت سمیگی پا کور که زانتا یو چه برابری که چه کار وکړي هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي.
د افغان میرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان میرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتون کړي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي او بل دا چې انشاءالله دغه تورشته مونږ خلاصېږي هېڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې په شپه پسې حتما رڼا شته ده ورځ شته ده چې ورځ شي نو د دې نه هیله کوم چې هېڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوه هغو ته خاتمه نگدی و هیچ وقت ناهیل نشی تل پا پورا انرژی بانده کشش و کاچی خپل هدفو تا زان ورسوی که زکا چه کلیر یعنی اواروی هر چوب بتلشی که از که توتوی پا خوبانه با تلان چی.
بله یعنی پا اوس وقت که چه افغان میرمن زان تا دی کار زمین برابروی دی تاسو پا وینا دوی تا دی اتلان و مقام برکولیسون؟
بلکل زکه چې وسانی حالت ډیر سخت دی زکه چې یعنی د هیڅ شي زمينه و دي مثلا خځو ته په ډیر سپک نظر کتل کیږي د خځو د پاره وظیفه نشته اجازه نشته ته د کوره یستل اجازه نشته نو که په دوه حالاتو کې د کوم څه چې وغواړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالات نه ووځي ځان ته وظیفه او معاش برابر کړي دوته په واقع هم چې د تلان او مقام ورکول شي زکه دا به ډیر سخت حالات وي چې هیڅ کوم هیواد خځې داسې نشوای کړلی یا نشي کړی کړی هیواد حالات شیدیم
پر اکم تا هیچ خیلی با مقاومت ما و نکالا که کنچه در افغان خزی کن. دیر زیاد مننه تاسو زنده سلامت
و سی مننه تاسو نم خبرت
قدر من دوستانو په دیلا چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 4001. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبریگی. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چیشته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چیشته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی هغه ته چی شي وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چی شي وایي؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وایي چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای تم پام وي باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو اوس بیا تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای شي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه شي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای شي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای شي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای شي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یو ځای شي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنی ترین ذره بیا چی بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي، نومیږي. د مرکب کوچنی ترین ذره د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم وو، د مرکب کوچنی ترین ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنی ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د اووم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
ورونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن خون کې راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ خون کې هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 113 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرلو پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنا مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. رازو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیش دي، غیر فلزونو چیش دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه، دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیر موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دیګ کې ایښی او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیر تاسو لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د څټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. مانا چې کله چکوشو ته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې مانا د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د څټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوشو ته کش کې ماتیږي. خو کپکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. مانا ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي. او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې. او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو او یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیفه دي، یعنې دومره ضعیفه دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د څټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه زلا نه لري، غیر فلزونه زلا نه لري، د کشول او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده کې ډېره کشکش کېږي، تناب دی، برق نشي تیرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویل کېدو ټکي ټیټ دي، د اکثره غیر فلزات چې د ویل کېدو ایشېدلو ټکي یې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې وو، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي، او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته څه شي وایي؟ پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اتلس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید سوره ووځي یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکي د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مول وستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی دی. اوس د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو، نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. اول یې د نباتاتو او حیواناتو څخه د هغوی لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات، نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشیم، وړي، فیزن، خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوید چې دي کانین دي، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکښې دوم طبیعي ګاز او پیټرولیم څخه اوس کې طبیعي ګاز او پیټرول د اوسې مرکباتو منبع ده. د دوی د سوځولو لپاره په کاري شمدارنګ په زرهاو نور مصنوعي مواد هغوی څخه لکه پلاستیک، نیولونیا، لیاف، مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځینې جوړیږي. درېیم د ډبرو سکاره دا هم د اوسې مرکباتو غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف اوسې مرکبات ځینې جلا شوي دي. څلورم فرمنټیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه، اسیدونه، انټي بیوټیکونه او ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسیس دي، کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکاره څخه لاسته راځي. د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شایي ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاو چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسي، لکه مختلف قسمونه رنگونه، الیاف، مصنوعي ربر، پلاستیک، دواګانې، ویټامینونه، چې په ډېره حالاتو کې مصنوعي مرکبات تر طبیعي مرکباتو بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وه، هغه رنگونه چې په طبیعي ډول جوړیږي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدل دي. عضوي مرکبات چې په طبیعي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نور مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړیږي. د دې لپاره چې د هغې خواص مطالعه کړو باید له یو بل یې جلا کړو. هغه طریقې دلته په کار ویل کېږي. عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالیږي په لاندې ډول دي. دا عملیه عبارت دي له لایزیشن یعنی کریسټل کول، سبلیمیشن تصفیه کول، ډیسټیلیشن تقطیر کول، فراکشنل ډیسټیلیشن یعنی تعاملاتي تقطیر، همدارنګ ډیسټیلیشن انډر ریډیوس پریشر د فشار د تقطیر په وسیله تقطیر دی، همدارنګ سټیم ډیسټیلیشن د بخار په وسیله تقطیر دی، اکسټراکشن ویز سولوینټ د محلول سره یو ځای راایستل، همدارنګ کروماتوګرافي د رنګ امیزي عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکباتو کوم شیان څخه ترکیب شوي دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوي دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم د هغوی عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی لري وپیژنو. اکثر دا مرکبات د لاندې عناصر څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه عبارت کاربن، اکسیجن، هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه هم نسبتا لیدل کیږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه تدي، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هالوجنونه او سلفر عموما موجود وي یعنی لږ عمومیت لري، فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکباتو استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي، هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنی درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
لیا سرسری سرسری ما دخلیم جبر ما کا یاوری ما دخلیم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما دخلیم جبر ما یاوری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم
تانو بھی گئے نہیں تھی تو تجھے دائی